ګرانو قدرمنو اوریدونکو سلامونه احترامونه مومنای د ډیو ریډیو د نننې خبرونو زمونږ کې د پای کوم خبرونه نشه په خیر په دې کې درته هر کله ستوري مشي او څنګه چې تاسو معلومونه منګه د یو خدای خدمتګار د تحریک یو داسې اهم یو غړی چې د هغه په اړه باندې مولوی فضل محمود مخفي صاحب د هغه د ژوند په اړه د هغه د تحریک په اړه د هغه د خدماتو په اړه باندې کتاب لیکلی شوی دی هم مولوی فضل محمود مخفي نوم دی دغه کتاب او فضل الرحمن شلمان صاحب لیکلی دی نن به شلمان صاحب زموږ سره بیا میلموي په دغه موضوع به مونږ خبرې اترې کوو را سره به په دې کتاب باندې د مخفي صاحب په ژوند باندې رڼا اچوونکې ورسره ډاکټر سویل خان صاحب وي او تاسو ته دغه دوه نومونه معلوم دي څوک چې زمونږ دا خپرونه په باقاعدګۍ سره اوري. تېره خپرونه کې مونږ چې په کوم ځای کې بحث ودرولو په هغې کې داسې به دا وایو چې متنازعه خبرې رامنځته شوې. متنازعه په دې حواله چې د مخفي صاحب اخري ژوند څنګه و دی د خپلو ملګرو نه واقعي دومره خفه و چې ده د دیر د نواب په شان کې یو شاعري وکړه او د دیر هغه نواب چې هغه د تعلیم دشمن پیژندل کېده او مخفي صاحب یو هغه کردار هغه شخصیت هغه مشر هغه روخان فکره د تحریک د خدای خدمتګار تحریک غړی د باچا خان بابا نږدې ملګری او په علم مین سړی د هغه په دربار کې یعنی د هغه په ذاتي سکول کې هیډ ماسټري کوي او کنه واقعي د مخفي صاحب دماغ څنګه چې وایي د هغه زوی کشر زوی فضل محمود فضل معبود وبخی فضل معبود چې وړوکې مخفي به ورته ویل د هغه د مرګ د لاسه د مخفي صاحب په ذهن داسې اثر شوی و چې ګندې دی بیا د ذهني توازن چې و دا ټیک نه و. خو په دې اړه باندې بحث کوو. زموږ میلمانه زموږ سره ملګري شوي زموږ سره څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د مولوی فضل محمود مخفي صاحب باندې چې کوم کتاب لیکل شوی دی د هغې لیکوال د هغې دغه تخلیق کوونکی فضل زمان شلمان صاحب. شلمان صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی. وعلیکم السلام. زمونږ د خوام سلامونه او زمونږ سره څنګه چې مې درته وویل ډاکټر سویل خان صاحب دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی. بخیر علی تاسو خو منګه جوړی خبر کړی نه وای او ما خیال تاسو په عذاب شوی. تاسو ډاکټر صاحب
جی بس او لیک داسې دغه وشو داسې مزین
بالکل داسې پکار شو ما درته یاد کړی. خو بهرحال زه ستاسو ډېر منندوی یم. ډاکټر صاحب په دې تېره خپرونه کې ما لږ شانته ذکر وکړو په دغه آخري وخت کې چې کوم دا د مخفي صاحب دغه ذکر کېږي نو د دیر نواب ته چې هغه کومه یوه سپاسنامه ورته ووایو که مونږ ورته ووایو چې د هغه کوم صفتونه کوي نو د دیر نواب خو د صفتونو دومره قابل ځکه چې د مونږ چې څه اورېدلي دي یا به زه په غلطه یم خو بهرحال هغه د تعلیم دشمن سړی و. مخفي صاحب د تعلیم او د علم یو وربرکې و. څنګه دا میلاب کېدای شي ولې د خپلو ملګرو نه رښتیا دومره خپه شو چې هغه دې حد ته ورسېده او که نه د هغه د زوی د مرګ چې څنګه ویل کېږي چې د غني خان حواله ورکړل شوې ده رښتین صاحب حواله ورکړل شوې ده ماسټر عبدالکریم صاحب حواله ورکړل شوې ده چې هغوی دا منی. مخفي صاحب ذهن بیا توازن ټیک نه و. خو بهرحال په دغه باندې به هم خبرې به وکړو. یوه د مرسي خبره هم پکې راغله چې مرسیه ولیکله په خپل زوی په فضل معبود چې کشر زوی و وړوکې مخفي ورته هم ویل کېده. خودی بیا وای چې شلمان سی په دغه ځکه کې خبره کوله چې په 1915 کې ماستر عبدالکریم وای چې دین دی واپس راولای او دغه شانتي بیا د تا پوسټ رامنځته کیږي چې په 1915 کې دی روغ دی نو چې بیا ولې وته خلک لیونی وای او بیا ولې دغه حوالی ورکړی شو چې کندی هغه خو بهرحال د دغه ځینه شلمان صاحب ته خپل بحث یاد دی زه شلمان صاحب تاسو ته مایک در کوم بیا که زمونږ ذهن ته کوم پوښتنې راځي هغه هم پکې در سره در نه کوو.
نواب صاحب په دغه باندې به خبر وکړو مرسیه باندې مرګرو نه پپا لاړم ور لاړم نو یو خدا خبره وه چې لکه زه نظر دا و چې دا وخت چې دی نو ازادي چې کوم دی نو کانګرس مونږ په تیاری کې ساتي او باید چې مونږ ازادي او ټوپک په شپېلې باندې اخلي بے باندې لکه اختلاف راغی د مرګرو او دې کلته لاړو دا د کنځل څو کینځو سره خبره ده دی چې دته لار تناو سره په سکول کې هغه او پوهیدو هغه دنه خبر او چې دا څنګه سره 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 دا هغه راو څه په سکول کې ځان سره استاد کوو څو شي روپې د نشي دا سره واه
ښه
دا ته واړه دا چې نو دا په دغه پکا نو له څو سره کې هندستان ته ویګلی وو نو پکا نو له څو کې سره کې دا واړه دا کوه واپس هندستان راځه چې هڅه دا کوي پاتې کېدل بیا چې کوم دینو دا لیوانی چې ته پورې ویلې شوې ده نو دا سیاسي لیوانی و لکه خبره دا مشهور شوه چې دا خو مرکزه په دا خبره کې یو د نتوې دوه خبره کې یو دا خو مطلب دا دی چې لیوانو خبرې کې یو بدلار کړه دا خبره دا سیاسي لیوان تو په تا لکه دا لیوان تو ځکه نه چې په کار نو سو پیزه سولېس کې مطلب د کریم لیک چې لاړ شي او راي ولاي دا غره پوهه نو دا غره علم نو موږ څه پیدا و نو که پر څه دالي ونی نو بیا مطلب د کریم له پکارو چې دی ویلې وي چې دې د په تل پکار دي چې راي ول چې د موږ علاج وو دغه دې ذهني تور جوړ نه دي نو دې ته علاج خبر نه کی بلکې دې دا خبر کی چې هغه یو عالم فاضل او یو ډېر دې پوه شخصیت او غره ولا چې کوم کې پوهه ترلاسه کړو څنګه کړې ترلاسه کړو دا خبره ده چې د تکا چې کم دي نو په دې وشتم جنوري کال نه زول د دغه چې سپا سپا سامه پېښ کړی ده هر کلی نامه تیر نو وخت په دې کې چې دا څه دي چې په موږ نه نه ګونه کوي دا په موږ په میاں کې دا و دې هر وخت د سیالې غل دی او خلق چې کوم دی نو چې غاری وي یو د ترقې تر پروان دی نو د دې یو شیر د موږ دا اندازه لګولې شو چې په خپله دلته که څوم د نواب دی چې په تونه کړی دی او هغه دې ستایلې دی هغه ته ته وګانې کړی نو د دې خپل نظر چې کوم دی د کوم د پاره د ټول مرګ د جهاد کړی نو هغه په یو شیر کې موږ ته ډیر ډورا یې ښکاري بل د لیوانتوب د خبره چې دې کوي رښتینې سیبم کوي هغه ځان ما تم په انټرویو کې ویلي دي ده په جوړي بروا تم په بل ویلي دي دا مرسته د کریم هم لیکلي دي نو دا د لیوانتوب دا خبره چې کوي نو بیا خپل چې لیوانه و نو بیا نواب څخه په خپل خپل کې څنګه په درس لګولې نو خبره خو دا او دا چې مختی سه دا ځوې چې وړو کې مختی چې وته وي
او وخې د نواب ډیر ته هم خلک لیوانه وي ها
هغه بل لیوانه
ها هغه بل دي خجی 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 مونږ اوریدونکو اوري چې دا تصیف پکې کیږي
چې دې چې ما په دوه ورو کې پکې چوتې وي دا کله نو څه لور دې شي باندې
خاص لور دې شي
نو بیا مخکې چې دا کله نو څه لور دې شي نو ورته وسولې پورې د سیاست ته دبو ته تریش په میدان کې چې دین رلي پورې خدمتونه څنګه تر سره کړی دي دا به د مثال په توګه به ما چې مخکې چې په اردو ژبه اسلامی پر صفا او تصوف د اقلی دلیل او منطق لاندې یو کتاب په 1909 یا د دینه په لیکلې ده ځکه چې د دغه مسودې په مخ نمبر 14 یې د نېشنل هیزارد اتم جون 1909 شی حواله ورکړی ده نو چې یو شخصیت په 1909 کې یا د دینه په تصوف باندې او په خپل دلیل او اسلامي فلسفه باندې کتاب لیکي نو دته به لیونی سو کوي. او بیا دا چې ډاکټر صدیق ورته په 3 اپریل 1900 لیکته خطر لګلې ده. نو تاسو سوال دره پورته کیږي چې لیونو ته څو خطونه را دي. بته بل یو خبردار ده مخکې شه په کال په 1900 کې د اسلام سکول ډیر نه دا چې صدې مولې د دې څه چې دین یو لیک کېلې او هغه کې ورته لیکلې دي څولې خو په دې د لیکلې دي تر دې د ډېر خوشاله ځان تیر وم دا د لیونو خبرې پی دي شي او دا درو خبرې پی دي هر کله چې عبدالغلی خان یو بل داوام کړی دا د پاکستان د جوړېدو په مولې مخکې سره د پورمې د هندستان د کلی تراتو نو په ګاډي کې د سیکانو د لاسه مولې مخکې ولې شي وو نو مولې مخکې له ونې چې ونه ده په هندستان کې څه کول دا غنی خان په دې داو باندې ګروس د خپل دلیل کوم دی غنی خان دا خبره نه ده
ښه
مستر عبدالکریم په کال 1950 کې یو څو پلاړ یو مخکې راوته چې مونږ قبول دعا کر اوس کدر د جاړه ما هزار دل دعا کړم اوس کدر د جاړه ما هزار دل دعا کړم مطلب کې خدایا بے تاثیر دعا کړم دین پس مخې سے یو بل دغلې کلی وی یو دې سوچ کې زه سره راغره ما دل ته څوک ما زول پیدا شو ما کدار ته نو څنګه به خبرې نو دا یو فلسفي نه غونډه انداز دی شیر دې چې نو خو نخل سمروریم نو خو نخل سمروریم نو زه څوره د شجریم حق حیران سر تر سر یم چې پیدا شم څه د پاره بل شیر دی بریغه دریغه ای ادم تا کې پروت وې زه بیغه ما دلته چا زرا وستم دکله درد لا ازارا بل شیر دی د دنیا په هر میدان زه یم غندو چې د چوغان زه برغه لته د اسمان زو رم په سر باندې هر واره بل یو شیر دی د اسمان د چت د لاندې او د ځمکې په سر باندې بل د لیګ مارمان دی د مستی غری کې کارا مستی چې په خپل مر باندې یو نظم لیکلی دی او دا چې ښکاری چې خپل مر نه دی مخکې لیکلو ځوانانو ته وایي چې تاسو د قوم خدمت تم لا وتړئ په تاریخ کې یاد پاتې شئ دا نظم چې کوم دی نو دا وی د ترونو سپیشل سوچ نمایندګي کوي شعر دی د لرګ د بدن می تجیب ګوري نن یم ډیر ارمانجن نن می دې ځن کدن باندې خې جلتن را راوړې کپن را راوړې کپن د دنیا دنګو غرو آبادو او میرو سیند او خال او چینو زنګلو او ورشو سات استاسو دیدن را راوړې کپن را راوړې کپن خزوانانو تمام چې کوي هر مدام د پاره د قوم د ما واخلې سلام تاسو ما کړې د پن را راوړې کپن را راوړې کپن د دنیا له ډېرې مستی هر سره یا لومړی یا وروسته دا یو ځل د سکه خدای خدای ته وتلن را راوړې کپن را راوړې کپن دا خو زمو په لاس شهري دا مخکې شنو شهري زمو په لاس ایسته دي وای چې یو خبره پټه کې شي ولنه دا چې په دې راما چې ما ته مخکې شه یو غزل ویلو اے اسمانه ولې نشولې را روانه سکور اے اسمانه ولې نشولې را روانه سکور تم چې دا نظم دا عبدالخالق خلیق په کتاب زه او زما زمانه کې چاپو ځکه مې دلته وچی کړم بین دا چې ما ته یو څو مشهورو لیکوالو ویلیو د خان عبدالغلیستان د آبادي نظمونه مخصوصي نو ما دا پوښتنه د غني خان نه کړې وه نو هغه راته په خندا کې ویلیو تا په خیال خو د بیرنګیانو خلاف دا هر څه مخصوصي کړي وو بل جاړو څه کړي نو نو بس شهیدو مغه کرے وبل چا نه وکړي اوس بر مخفی شه نصر سره شو د کسترنګ چې مولین مخفی ټول شهری پلاس نه راغله دا غرنګ ټول نصر هم پلاس نه راغله د کولار یتن د مولین مخفی د نصر په اړه لیکي مخفی شه د اسلامي فلسفه اشاو خوا په پښتو نه تر یو کتاب لیکلو مګر اوس څه پته نه لګي نیک مرغ د مولین مخفی شه نه یوازې د پښتو قلمي نسخه بلکې د مخفی شه د اردو پارسه جبه قلمي نسخه هم زما لاس ته راغلي کوم چې ما ته په تو رحمان سره کړی په دې دریوانو قلمي نسخو کې مولین مخفی شه اسلامي فلسفه او تصوف بحثونه کړي د دې دریوانو قلمي نسخو شریف قدر دا دی د هیڅ یو نقصي نوم نه دی کېښودل شوی او دا چې په یوه قلمي نسخه هم د مولین مخفی شه نوم او نه خلوش ته چې څومره مخفی شه د خپلې روغنیتۍ خوارې عمل لوست سیاست تعلیم ادب ښوونې او مذهب سره مخلص و د خپل قام او خاورې سره مخلص و همدغه شان د خپل تخلص سره مخفی ایماندار پاتې شوی دی د پښتو په تعلیمي نقطه کې مولین مخفی په زړه دماغ روح جذبات انساني نفس عادات حواس خمسه خیال فکر حافظه او د انساني ژوند په تاریخ د انساني فلسفې او د عقلي او منطقي دلیلونو په رڼا کې بحث کړی دی په دې تعلیمي مخفی لیکلي دي د روح علم یو داسې وسیع او پټ علم دی د هغې په باره کې الله تعالی فرمایلي دي ژباړه د روح د حرکتو او د ارادو سرچشمه خاص لذات د الله تعالی نه ده او د انسان علم د دې په باره کې ډېر کم دی او مخفی شه چې موږ اراده کړی ده چې په خپل قدر د خپل ناقص علم څه بیان د علم روح هم ولیکو څرنګه چې مسوده هغې نه شروع کېده لیکن په سبب د خراب حالت او عدم اسباب ډېر مشکلات حل کېږي بس که چېرې د الله تعالی رضا وشي او مشکلات کړي او اسباب پیدا شي نو دغه بیان به د دې کتاب جزیه وشي خو د بده مرغه د ډېر زیات او کړاو نه پس هم د مولوي مخفی اړوند لیکل په لاس کې راغی باید چې لټون پچې وشي دا هم شونې ده چې اړوند لیکل په مخفی شه نه وي کړي مولوي مخفی د اردو ژبې په قلمي نسخه کې په حواس خمسه دماغ روح عقل نفس ځمکه ستوري پټ طاقت جبرائیل میکایل اسرائیل اسرافیل سوری اعظم عرش قرآن مجید اسمان قدرت جمال جلال الله الرحمن او الرحیم په موضوعاتو د اسلامي فلسفي او عقلي او منطقي دلیلونو په رڼا کې بحثونه کړي دا نقصه په کال 1999 کې یاد دینه په کلي شي معلومیږي ځکه چې مولوي مخفی د دې نقصې په مخ نمبر 13 د نیشنل هیرالډ اتم جون 1999 والا ورکړی ده په پارسي قلمي نقصه کې سرلیک دا رنګ لیکته ماخوذ از اکسیول القلوب په دې نو سکه د پورتنو د کرشیو موضوعاتو پرته نور ډېرې موضوعګانې هم څېړل شي د مخفي شه یو دوه چاپ شوي نثري نمونې به اورېدونکو ته پیش کړو اولنۍ توره تیاره مراوله تورتم مه جوړوه دې سرلیک دی توره تیاره مراوله تورتم مه جوړوه عزتمندو صاحبانو د حقیقت طالب علمانو خبره چې دنیا په څه قایمه ده او په څه ودانه او سمه ده کله وړي شي او کله جمع او کله سپرلی شي او کله منې په دې اتل بدل او تل راتلل کې کله سختۍ او تکلیفونه کله مزیږي او آرامونه مثلا په وړي او جمعې کې خلک ضرور ډېر آرام وي ګرمې او تکلیفونه عام وي لیکن په پسرلي کې بارانونه وریږي میوې غلې دانې ونې بوټي او شینکي راټوکېږي دنیا ته ژوندون او آرام اسبابونه ډېر شي قدرتي ذرایع او عام او بې شماره شي مثلا لوړې هوارې شي ژورې سمې لارې شي کلي آباد شي انګېرې آغاد شي ملکونه د عدن جنات شي خبرې د دې حقیقت څه دی په دې کې اصلیت څه نشتې عالمانو تحقیق کړی دی او ساینسدانانو یې تصدیق کړی دی چې دنیا په یو نه خط پرته ده خط استوا د دغې خط نامه ده نیمه ترې یو خوا نیمه ترې بل خوا پرته ده لویه خط استوا د تلې یو ډنډه ده او ځمکه د دوو چابلو نمونه ده د خط استوا په ډنډه باندې پرته ده الله تعالی فرمایي ژباړه او کې خوده د مونږ تله او تاسو په ټول کې ته نعمه کوي هر کله چې د دې تلې یو چابلې یو خوا کوږ او بل خوا تا کوږ وي نو په دواړو چابلو آرام ورک وي دواړه اړخونه د تکالیفونه ډک وي خلق له ګرمه او یخنه نه په تکلیف کې وي او کله چې ځوان چابړي برابر وي او په خطه استوا باندې نه پراته وي نه لړ وي او نه بر وي نو دا رس پر دې موسم وي او یو خپل منظر وي هر طرف ته آبادی وي او اخترونه وي او میلې وي یخنه نه نه یخنی وي او نه اوړي ګرمي وي هر ځای ګلونه او هر خوا چمنونه هر څوک خوشحال او هر حال په اعتدال لیکن پوسوی چې د دې موسم د پیدا کېدو حقیقت څه دی او د دې آبادی او خوشحالۍ اصلیت څه دی هغه د ځمکې د تلې د دواړو چابلو د خطې سوا په ټنډه برابرې دل شي او هغه د دواړو چابلو نیغ سم او توله پرې وتل شي بس معلومه شوه چې کار ټول په خطې سوا کې دی سبب ټول په دې خطې سوا باندې په سمتیا کې دی تاسو به خیال وي چې دا خط به د کرښې په مثال وي په پینسل به راښکلی شوي وي یا په سیاحۍ به لیکلی شوي یا له سیمو یا له جستو یا له اوسپنې یا له بل څه به جوړ او کو به تلې راغلي وي یا به نیغ وي حقیقت دا دی چې دا خط ستا خیال دی ستا په تصور کې د خط په مثال دی د دې وجود هم د انسان خیال دی او د هغې کمال دی د انسان په سبب دا موجود دی او د انسان خیال فکر عقیده د دې سبب د وجود د دې مثال ستا د خوشحالۍ یا د غم په شان دی چې دواړه ستا په دماغ کې مقام لري او سبب یې هم ستا خیال او وهم او ګمان دی دا را خط چې په نقشې کې د سیاحۍ دی عقل کې فکري دی او په دماغ کې نظري او په جغرافیه کې دې ته خط استوا وایي اخلاقیاتو ورته د اخلاقیاتو سمتیا یعنې صراط المستقیم وایي په معاملاتو کې ورته ګزران صفا او د تلې نیغتیا وایي په آخرت کې دا پولي صراط شي د ویښتنو نری او د اوبو نه نرم او د تورې نه تیروالي کې زیات شي د هر چا تلل به پرې کېږي او ضرور به پرې تیریږي ای صاحبانو د دنیا تله تاسو په خیال قایمه ده او د ځمکې غونډ ستاسو په فکر غنیمه ده او دا دواړه نیم غونډې ستاسو په فکر چلیږي او وړاندې رستو کیږي او سبب د آبادۍ یا بربادۍ جوړیږي څومره چې د یو شي د وجود فکر په دماغ کې زیات مضبوط وي او د زړه سره ډېر کلک مربوط وي هغې ته عقیده وایي او د ایمان یوه مسله وایي چې د ډېر وختدونه ایمان جوړیږي او د ایمان ته مضبوطوالي نه جهان او د جهان نه دوران د دنیا خارونه او د خارون نه بازارونه او بازارونو کې د ټولو روزګار د کچونو میچونو او د بشماره پیمانو انداز او شپار او کاروبار او د دنیا د دوو چابلو قطار د هغې حرکت وار په وار او د هغوی په خپلې ډنډې یعنې خط استوا برابري یا لرې او یا برې که په هر عمل کې د دې استوا خیال و هر کار دی د تلې ډنډې په مثال و نه زیات کم او نه زیات او نه کم بلکې په اعتدال و نو چابلي د دنیا برابر دنیا آباده تر تر سره د انسان خوشحالي مکه باغیاتن او وطن هر وطن دی لیکن که سترګې دې پټې کړې او ایمانې ته دې لاس واچوو نو په کږو لارو روان شو نو چابلي به وران شي ملکونه به پیشان شي قومونه به پناه شي ښارونه به تباه شي په بازار د دنیا کې به توره تیاره شي یقینا دنیا به ورانه او انسان به ادم ته روان شي بس ای انسانه ای د عقل خاونده او خيار دا نه اوس تا وخت او ستا اختیار دی او ستا کار دی او ستا روزګار دی کجې په جهان آباد دی په دنیا ورانه دی په ځمکه باغ ادن کوي او یا شال وطن جوړوي دا یو
دلته یو دموالو او د مینا پس راځو ډاکټر صاحب تم به ورزو زما زین تم پختن را لې چې دا مثال څنګه دی ساينسي دی او دا عقلي دی او په دې باندې خبره کوو ګرانو دونکو را سره اوسېږي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. خو غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
ګران اوریدونکو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری یئ او موږ شپه په خیر خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. زموږ مېلمانه فضل زمان شرمان صاحب او ډاکټر سهیل خان صاحب را سره دي او موږ په مخفي صاحب باندې چې کوم کتاب دی لیکلی دی شرمان صاحب د هغې نه چې کومې برخې دي شرمان صاحب هغه یو په یوه بیانوي او په هغې باندې ډاکټر صاحب نظر هم اخلو او کوم پوښتنې راځي نو هغه هم پوښتنې کوو. ډاکټر صاحب دی د مخفي صاحب د دغه د دوو تلو د دې چابړیو یا دغه چې کومې تلې تله وی د دې د دوه خونه وی دوه د بیلنس یا توازن د دنیا سره زخه دوام چریک د یو نصيحت یو وصيت وصيت خو کې دي شي نصيحت کې دي شي خو ساينسي تور به ز نه پيګم څنګه به د سړي ثابت کی چې یو دنیا به هغه په دوه چبړو باندې او ویشل شي خونه دا خو به د خپل تصوف دی دغه خپل فکر وی فلسفه به وي او دغه ته څنګه ګوره او بیا یو پښتنه دا هم ده چې د مخفي صاحب خفه کېدل چې کوم دی د باچا خان د تحریک نه او ټوپک نه راخلی نو د دې خبره ټیک ته د خدای خدمتگار او خبره ساسو په خیال باندې اغه به فائدہ تر اوسه پوری چې سه حالت ته په دغه باندې مخ خپل نظر وای
برسان ته دا کوم نصر چې وی وې سلمان صاحب دا د دې د شاعری او د نصر په منځ کې ډېر فرق دی چې د دې شاعری چې د نو هغه اسانه ده هغه راخون کې ده هغه خلکو ته اپیل کوي هغه ولسی ده عمره دا نصر چې دا ګران دی دا د فلسفې د لارې دا د منطق د لارې دا د مذهب د لارې
ساينسي
خبرې دي دا چې سيزونه دي پدې کې چې پدې باندې ډېر کې نسل غواړي پدې باندې ډېر فکر کول غواړي پدې باندې ډېر مطالعه کول غواړي دی دا اوس چې دوی چې کوم وې نصر پدې باندې د بار بار فکر کوم نو زه سنتیجه ته پدې نه را سمج آیا دا د فلسفه ذکر کړی زګه چې دنیا یا ودا کړه خط استوا په بنیاد باندې پاغه باندې تتل جوړې نو یا خو دې کې خبرې دي یا خو زما زه فکر کوم چې دا دغه چې د مخفیشه دا د فلسفه او د منطق بلاري د خلیل جبران دا یو نظم او د یغي دا دغه کنکلوژن او یا یغي تین دا چې دا دنیا چې دا نو دا کچره مونږ دې ته خایش توای نو دا خایش چې نه دا په توازن باندې ریپن کوي مخفي شه د تریاغه توازن خبره کوي چې د دنیا په معاملاتو کې تاسو حسن راوستل غواړئ تاسو کوای چې د انسانيت تلاره دي حسن راشي نو تاسو په خپل معاملاتو کې توازن راولې یو خدا د دې ساده الفاظو کې د دې جوړ دي شي بل چې کله د خط استوا ذکر کوي نو خبر دا ساينس ته ځي نو چې کله ساينس ته ځي او دنیا تاسو ګوره او دنیا هغه په خط استوا باندې تقسیمي او بیا پاره کې په کله باندې دی تلل غواړي او یو خوا بل خوا او بیا پاره کې هم دی وی چې توازن رانغې نو دنیا بروانه ویجاړ شي نو دغه څه کې دا ډېر یو ګران مضمون جوړ شي دا ګران مضمون په دې داسې جوړ شي چې آیا د خشکه او د اوبو د کول غواړي آیا په دنیا کې د خط استوا په لار باندې د داسې تقسیمول غواړي چې په هغه کې تلل یا آیا د مشرق او د مغرب خبره کول غواړي آیا
د وړي او د جمی خبره کول غواړي
دا 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 ما تاسو شوې چې دا مخفي د نسل چې دین او دا بالکل د دې ټچ د نسری آثار او د لیکوالو چا سره مناسبت مخري
لکه سیمبولیزم سیمبولیزم هم یو هغه خلری کنه لکه یو سیمبولیکل دغه سړی ور کوي نو هغه هم یو منطق ته جوړی خبره سړی
دا 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 بالکل چې دا سیمبولیکلی زما خیال لري چې دا دی د توازن خبره پدې کې شته چې سیمبولیکلی دا توازن یادې چې په دنیا په هر یو کار کې توازن وي نو د توازن د لارې چې کوم دی نو ټول ستونزې چې دی هغه حل کیږي ماډرن یا ماډریټیزم چې څه دی یاري خبره چې دا نو هغه پکې شته بل تاسو دیمه نمبر سوال وکړ چې یاره د مخفي صاحب د بچا خان او د هغه د تحریک نه د بیلې دوه نو بل شي په دې یو خبره باندې سره په غوړې د تشدد خبره وا چې مخفي شه د دې سره اختلاف لرو چې پښتانه چې دا د عدم تشدد بای نیچر دا د عدم تشدد خلک لري او د دې چې په عدم تشدد سو کراولي نو هغه د کامیابې لار نه ده د دې د مخفي شب د تشدد د فلسفه ملګری شپږو ما تاسو ته نمونه مغشتو تیر پروګرام کې شاعران مو ادیبان مو د همخیال نور ملګری مو وخت او حالات هغه دا ثابت کړه چې د تشدد ملګری چې دین غرورو په کمیدو شو او غرور شو او خپل نوم ختم کو تاسو کو وګورئ چې کوم مخفي نه ژوند لري تاسو کو وګورئ کوم مخفي نه د خپل نوم په خو دې دا تاسو کو وګورئ د شلمان څخه د کتاب چې دا کوم مخفي ژوند دی کوي نو هغه هغه د ادب د لارې هغه خدمت چې دی هغه فلسفه چې هغه عدم تشدد وا چې تاسو پورې هغه د عدم تشدد قائل او د هغه شاعري د هغه نظم د هغه نثر اندې هغه کوشش هغه د عدم تشدد سره مطابقت لري نو هغه سيزونو مخفي شه ژوندې پات سو ژوندې دي همیشه به وي او دا د تحریک سره چې کوم د افغان داغلو پر اخیری وخت نو هغه د دې افغان د وجنا د رد مل په تور باندې د بچا خان سملګرو داسې معلومیږي سو خادم صاحب په اخر کې په لاس کې به سره ګټ کی کان او د دیوال ته به ډډواله وا او یو ګټ کی به دیوال بل ډډلا رښتو نو چې چا به ته پوسو نو د بورده وی چې ما درته نه نه چې بیا به وته چې وی چې خادم بابا څه چل شي وی د بورده وی چې ما درته نه وی نو د چې به دا عمل کو نو ظاهر خبره د خلکو بورده وی چې دام لیوانی نه نو هغه حقیقت خبردار چې خادم چې په اخره کې داسې پوزیشن تر رسیدلو چې هغه بالکل پرشتيانو لیوانتو تر رسیدلو او هغه د هغه یخي به دي هغه نو سخت دی د رسمن خان د ګرمه او د جیل د لارې چې کوم دین او هغه دماغ باندې اثرات شو خو دی او بالکل تاسو ګورئ چې د خادم اکبر صاحب او د مخفي صاحب فکر یو دی د یو سکول افتار سره کو اغم تشدد خو خو دم تشدد خو خو په اخر کې بیا په دواړو باندې دا تورم لګی د چې دا دواړه دی ونیانو نو دا په دې باندې لګی خبرې کولو نورم کول غواړي
یو زم چې ډاکټر صاحب خبره په کولو زکه وکي چې دوی کله د خدای خدمتگار سوګن پورته کوي نو په غی سوګن کې مکمل فلسفه پرته ده د اغینا اوریدل خو د خپل فلسفې نه اوریدل دي
بالکل
صحیح نو سلمان صاحب
دا کم نثر پاره چې موږ د مستی سره پېښ کړو نو په دې پر وسان څه په دې باندې زه د قرآن شریف یو آیات ته او هغه چې کوم دی په احمد غر ته دو هغه په یو شعر کې هغه آیات چې لیکلي نو څه کړی دی اغه وی چې خدای نه بدلوي حال دا قومو خدای نه بدلوي حال دا قومو څوک نه بدلوي خپل حالت خپل دا مڅه ده دا تر پاره چې نو هغه د قرآن شریف د دې آیات کې یو مفهوم یعنی چې څه کوي په پکې دا څه په لاس کې دي دا څه کار دي دنیا باندې قرآن یې څه وره کې په باندې دا لنډه غونډه خبره په ما کوله دا مرتبه چې وبله نو سره پاره ده دا د افغانستان په سلورمه جشن آزادۍ باندې لیکل ده او دا په انیس مجله کې چاپ شوی ده کله نو تاسو دوی شته
دا انیس چې واده دلته د ځکه چې ما ته ډیر پاتریس انیس د کوم د افغانستان په سایټ کې واده دلته په خبر کې واده
دا افغانستان کې چاپ کېدل
سم ده ها
دا مخکې په دې رساله کې پاتې شوم د انګلیز پر خبرې لیکل کار
ها
او دا هغه چې کوم دی نو دا انګریزانو په اشاره باندې هغه مستشفیان رسالینا لرګریشن ادبی خدمات کوم خبره کړم سلورم جشن آزادی دم فلسفیانہ انداز دے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دا پورتنی هغه دعا ده کوم چې هر مؤمن مسلمان شپه ورځ په مانځه کې له خپل خدای غواړي. انسان په روغ زړه او په خلوص د نیت سره دا دعا د جبې او شونډې په حرکت سره د خدای نه غواړي څوک چې ژوندې او قایم دی. مانا ته دې دا ده چې اے رحیم او مهربانه خدایا او اے رب د عالم او مالک د ورځې د قیامت موږ لره په ژوند د دنیا کې نیغه لار د هدایت راکړي کوم چې تا بزرگانو او لویو ډلو ته ورکړی وه او لار د هغې کسانو مه راکوه چې تا ورته ښودلې وه خو دوی پرېښې وه او بیا هغوی ستا په غضب او قهر کې ګرفتار شول. خو د هغې کسان خو د هغې کسانو لار راله راکړه چې دوی دې سیده تللي وو او کامیاب شوي دي. د پیغمبرانو پلار ابراهیم علیه السلام د کافرانو د تکلیفونو نه په ډک ښار بابل کې پیدا شوی وو. څوک چې ډېر حیران پریشان او اوتر او ډېر په تکلیف کې ژوند تېراوه نو هغه د نیکونو قوم او وطنوالو د شرک او کوپر غلط را پرېښوده او نیغه لارې د ژوند تېرولو دپاره خوښه کړه. په حقیقت کې دوی د نمرود او د هغه د ملګرو د ظالمانه قبضې او ستم نه خلاصېږي مونده. دوی د دې ازادۍ لپاره د مور پلار بېزاري د قوم کینه حکومت ظلم او د وخت د باچا قهر په ځان تیر کړو تر دې پورې چې په اور کې سوځېدل او کډه په سر کول ور په غاړه شو. له دې هر څه باوجود ازادي او نیغه لار د لاسه ور نه کړه. ازادي او استقلال یو داسې نعمت دی د رب العزت له سوري د پیغمبرانو پلار ته د ډېرو تکلیفونو مصیبتونو ظلمونو او سختو تېرولو نه پس ورکړی شو. د مصر په ځمکه یو کبرجن ظالم او د خدای د حکم نه سرغړوونکي باچا تر ونو سیدو د دنه خپل قوم په اور کې ولاړو. موسی علیه السلام به قوم ته د سفر کولو ویل ځکه چې دوی هلته د لوی سختن جل جلاله ویناوې په پابندۍ سره نه شوې ترسره کولې. په حقیقت کې دوی د فرعون او د هغه د قوم د کوپر او سرکشۍ نه ازادي غوښتونکي وو. د ازادۍ او استقلال حاصلولو دپاره د فرعون او د هغه ځای د اوسیدونکو ظلمونو تېرولو باوجود یې خپل مرام د لاسه ور نه کړ او په آخر کې خپل قوم د ډوب سمندر نه د عزت او ازادۍ غاړې ته ورسولو. په دې قوم د الله تعالی انعام او اکرام و چې د حضرت موسی علیه السلام په مرسته یې دغې قوم ته خلاصي ورکړو او دا د الله تعالی له اړخه یو لوی نعمت و. د فلسطین په ځمکه د بیت المقدس په خوښه کې خلکو د غلامۍ جنگ کاوه او دوی د ازادۍ هیله مون. دا حضرت عیسی علیه السلام چې بنی اسرائیلو ته د ازادۍ تعلیم او د استقلال زیری ورکولو په دې تعلیم ورکولو حضرت عیسی علیه السلام ډېر تکلیفونه او سختۍ تېرولې. د قوم کینه او د حکومت ظلمونه زغمل وغلې نشو او هیڅکله د ازادۍ تبلیغ له لاسه ورنه کړو. حضرت عیسی علیه السلام د خدای په مرسته خپل قوم ته نجات ورکړو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چې د عرب قوم یې د جهالت د تیرو او بدو لارو نه په لار د اسلام راوستل او د شیطان د بندګۍ او محکومۍ نه آزاد کړل. په حقیقت کې د اسلام نیغه لار د ازادۍ لار وه او دا خبره هر چا ته په ډاګه ده چې د دغې ازادۍ په ترلاسه کولو کې نبی صلی اللہ علیہ وسلم څومره مصیبتونه سختۍ او تکلیفونه وزغمل خو دوی په ثابت قدمۍ سره د خپل امت په نیغه لار او ازادۍ اړخ ته لارښوونه وکړه. خو سره د ډېرو کړاوونو او ستونزو یې د ازادۍ جذبه له لاسه ور نه کړه. ټوله پوه خلکو ته پکاره ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه مهال په ډېر صبر ثبات او استقامت خلک استقلال ترلاسه کول ته راوبدل. د دې په نتیجه کې موږ ویلی شو چې د ازادۍ لوی نعمت هغه خدای ورکړی دی چې تر ځمکې لاندې تر لوړو اسمانونو او د دې ترمنځ موجوداتو د ساتنې صلاحیت نه لرلو او د دې ټولو د ساتنې لپاره الله پاک یوازې ضعیف انسان غوره وګڼو. ځکه چې الله تعالی قرآن شریف کې فرمایي ژباړه ما حواله کړو امانت اسمانونو ځمکو غرونو ته او ټولو د بارولو د هغې نه انکار وکړو او ویرېدل د هغې نه او دا بار د انسان او دا بار د انسان په برخه ورسېدو. حافظ شیرانی په یو شعر کې وایي اسمان دغه لوی او درون بار نه شو وړی د دغه لوی او درون کار د ساتنې پچه زما لیونی یعنې د انسان په نصیب راوخته. دا د دې نعمت او رحمت نه ختمیدونکي دي کوم چې د ډېرې زمانې نه د افغانستان د ملت تورک شوی وو او د الله تعالی په فضل دا غضب شوی نعمت بیا ترلاسه کړ او به له لی عزت او ګټه ځان د ذلت نه راويسته او د هغه د ظلم نه خلاص شو او د نیکانو نو د نیکانو په لار روان شو د حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سوره المستقیم په لار شو نو سرکند چې د افغانستان آزاد او خپلواک ولس دغه ټولنیز مرام او د شخصي مسؤلیت د فکر د آزادۍ اقتصادي خپلواکۍ د جغرافیې ساتنې او د کور ساتنې او د نورو ټولو موخو لپاره مکلف شي باید چې افغان ولس په دې اوسني حال ځان قانع نکړي او بې پروا نشي ځکه چې غفلت انسان له مستقیمې او نیغې لارې څخه اړوي او د ویرې قبر غرور ریا او فساد په لورې بیايي چې الله تعالی فرمایي ژباړه په تکبر باندې په ځمکه مزه ځمکه نشي شولی او نه ګړ اسمان ته ختلې شي د نزاکت له امله زه ګران لسونکو ته وایم د خدای په نوم نعمتونو شکر وباسئ او دغه نعمتونو په یادولو سره بریالي شئ د پدې ترڅ کې په پښتو ژبه یو شعر تاسو ته وړاندې کوم او خپل خبرې سره تاسوم خاوند او خوګو زړه تا مرهم در هم راته خاوند خوګو زړه تا مرهم در هم راته ناروغ ته شربت د خپل پد وکرم راته دا یو بل لا سرپاره ولا مخفيش تاب شي وو
بس دي او دي زنه چې ډاکټر سین په هم دا واخلو لکه دلته کوم یو یو قصه دی چې اسمان دغه بوج نشوړې او دا څنګه تاسو سره نور حواله ورکړه اسمان خو څه وجود نه لري اسمان خو یو لوګي دی یو یو تشه ده یو خو سمبولیزم وي دا به غوي زه هم خو ډاکټر سین دغه تاسو ته کوم مایک درکوم چې تاسو خپل نظر ووایئ
بالکل دا سمبولیزم تاسو خبر ټکر سمبولیزم په تور باندې دا حافظ شیرازی صاحب چې کوم خبره کړې ده چې دا د سمبولیزم په تور یو شیوري چې دا لوی کار چې دی بوت چې دی د اسمان نشوړې خدای دې انسان په نصیب کېږي چې دی دا وو یو سین دا بالکل مخفي چې دی دا تصور کین دا د سیمبولیزم په توګه باندې کوي او دا د ثابتولو کوشش کوي چې بالکل هغه امیجنری امیجینیشن دا د غبوزی کنه د حقیقت نه چې هغه دې طرف ته دا پام راګرځول غواړي د خلکو چې د اسمان د لوري هغه بوت چې دی هغه د بچی د زمال لیونی بچی انسان د یورو او بیا دې آزادې خبر په کې کوي چې د افغانستان د آزادې په دغه باندې د عدالت کلی دی دا نصر نو د هغه مفهوم د آزادې مفهوم بیا د فلسطین ذکر کوي د بیت المقدس ذکر په کې کوي بیا د مصر ذکر کوي بیا د فرعون ذکر کوي نو په دې ټول خبرو کې چې کوم کنکلوژن دی یا د دې تیم دی هغه هم دغه دی چې آزادي چې دا هغه د خلی د شعور د فکر د آزادي چې دا نو دا لوی نعمت دی او دا الله تعالی مونږ لرا کړی دی د افغانستان په شکل کې او هغه مونږ په کار دی چې هغه مونږ په مخ کې بوزو او د هر ظالم نه د محکومیت په لار باندې هغه څوک راځي مونږ محکومه کوي نو چې هغه نه بچو نو دا یو میسج په دې ټول نظم نثر کې چې کوم دی دا مخفسه ورکړي د افغانستان باره کې
څنګه چې پکې شلمان صاحب د الحمدلله د غچ کوم دی رب العالمین د دې ذکر چې کوي چې اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نو دې کې اوس چې کومه د مذهبونو جګړه شروع ده ډاکټر صاحب دلته کې بحثونه روان دي هغه داده چې دا نور مذهبونه و يهوديت ولا به وای په خصوصي توګه او کتاب سب د دې سره په کې د عیسایانو ذکر وکوي چې مسلمانان په دې کې پټه خبره دا کوي چې دا اشاره دی ته چې هغه قومونه چې هغه په بل لاړل نو هغه بیا کوشن کوي تبوس کوي چې مونږ په څه لاړو په کومه لاړو خو به هرال دغه خو بل مذهبي جنگ دی او جګړه ده خو راځو د شلمان صاحب هغه خبره ته چې شلمان صاحب تاسو کوم بل خبره کول غواړئ نو هم غنی نو هغه تصویر چې غنی خان او دغه نور چې کوم غدي پاغي خبره کوم ورشن دمم اخلو او یو ورشن دم اخلو د مين ورستو رازو تاسو ته او ګرانو نو کر سره اوسېږي.
پاکستانی خزو کوم میدان غټلې
شزي چيري ناکام دي
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوريږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیو پروګرام اوریدل مهیروي.
ګرانو دونکو د ډیو ریډیو سره مرګري شرمن صاحب
د مفتیشن دغه اتهږي برخه چې واخه ته ورسېږي
هاو
اوس به مولوی مفتیشه به اولاد مرګ او دیره باندې خبره کوم
ها
نو پدې کې به د غنی خان د خبره د نور خبره ډېره زموږ مخې ته راشي
ها
اولاد د مولوی مفتیشه دوه خبرې اولنۍ خبره د شنغر او چیدون کې وا له لوی وړو ته احترام مینه لکه په لته کې پیه ده مشهور وا بیا بیا ته په کارنل سوتیس کې مرشوه او د شنغر په مبارکه خاور ته وسپارل شو د دې خزینې د مولوی مفتی به ځامن او د جوړاله مشر دوی په اکبر جان او کشر دوی ګلو کی مفتی په دې محبوب دې په کارنل سوتیس کې مرشوه او په پټو کو نډیر کې خاور ته وسپارل شو دوی مخه د کوټو ټول تیروه د دې خزینې د مولوی مفتی سلور لونه او د ځامن د یو زین عبد الله برجان او د بل زینو می زیات برجان دا خزه په مزدی په ساتنو کې د هندستان د راتک په وخت په امرتسر رجستریشن کې بشه و عبد الله برجان په کوم ډاکټر بشه ورو
دا تاسو وای چې په امرتسر کې څنګه
په امرتسر کې د رجستریشن باندې سیکانو عمل کړو نو په تاسو ته کې مړوا
ها
د مولوی مفتی په ځای په اکبر جان په پرخیل کې د دارو د مولو اټیل لرله او اوس په خور کې ژوند کوي
ها
کله چې مولوی مفتی په کارن سره پینځه سولې کې دلته لاړو نو د زلمی سي په مرخ واسم خطا او د خپل مرګرو د سیاسي اختلاف او د ورو نظریاتو د اختلاف په وجه دا خبره نو زیات شو اخر دا چې شلمه پیړې ده وی نادرغه او بلون دانه پښتون په اتشته مینه له سوغو سره فطیر کې خپل رب په داسې حالاتو کې د تل د پاره ځان ته وبلرو چې خزو بچی په داسې کوي بلال لاندې مسوق په دې مخه موجود نو او د مرګي پښتیر په دې کې مخام خاور ته وسپارل شو په جنازه د ګوتو کشمیر یو څو کسانو ګډون وکړو د مولوی مفتی د ګورو کپن انتظام د تیر نو خپل چې به وکړو د مولوی مفتی د مرنا اسو د جولای په ولنه هفته کې د مفتی صاحب ازو بچی د مولوی عبد العزيز په واسطه باندې هندستان ته لاړ او د مفتی صاحب د تبر ماما چې عبد الحنان هغه په هندستان کې پاتې کېده نو د مفتی صاحب د تبر بچی چې عبد الحنان زته لاړل نو ما صاحب عبد الكريم دي نواب صاحب کوم مينوم مستی سے روپا دا پسکل لارے کے پسرکاری عزت سرا دا دیر نمارو کی تواستہ ہو لہا دا مولی مستی دا مرگ پا آرا مست عبدالکریم دارنگ اراندوے نہ کرے وا ایشنگوی چی ہوتا وا
دی
مستی سے برا غالب پشان پر یو گوٹ کے مرشی او خلق بپری یوں گوٹی خوری واچی ہوئی پا وطن کے دا شیر قدر دان نشتا کاس کی مستی سے تا دا چا فکر شوئے او پښتون قوم د ګوهر یک دانه نه سپیدا واغستلې او لبته مرغه د کسمې د مولوی مفتی او رسیدي مثالی تاریخي سیاسي مذهبي قومي او ادبي حل زدلې او مبارزه په وړو کې د مال کې برابر هم جوتی نه دي دغه شند مولوی مفتی دې کې دنا قب تجلیلی پیژنګلوی دکړه مارک او ديره هم د تاریخ په هو او لیکوالو ترمنځ مشوره ګرځېدلې ده. د خیب ملي دی جنګلی په ترڅ کې د مولوی مفتی په اړوند پوهان څه د ګلار رښتینې کې د مولوی مفتی یوسفزیو ماستر عبدالکریم لیکي مولوی مفتی د مهمند قبیلې سره تعلق لرلو او امیش خلیل د پورامان سلیم لیکي او په تیمورامان وایي مولوی مفتی ماموندو. د مولوی مفتی د زده کړې په باره کې ماستر عبدالکریم لیکي مولوی مفتی باقاعده طور په مدرسه کې سبق نه ویلي بلکې پرایویټ لسم پاس کړی و. خو امیش خلیل د پورامان سلیم الرحمن سلیم عبدالاکبر خان اکبر پوهان صدیق الله رښتین لیکي او په تیمورامان وایي چې مولوی مفتی په مدرسه کې باقاعده سبق ویلی و. امیش خلیل او محمد ولی زلمی لیکي چې مولوی مفتی په کال 1911 کې لسم پاس کړی و. د پتی اورامان د وینا مطابق مولوی مفتی په کال 1911 کال کې لسم پاس کړی و. علی مرامان سلیم لیکي چې مولوی مفتی په ایډبرټ کالج کې 12 کې سبق ویلو چې سبق یې پرېږده او هندوستان ته لاړو. اشرف غمدی لیکي چې مولوی مفتی د اسلامي کالج کې خو نه 12 ټولګي پاس کړی و. د ترنګي سرکار مخبر جاسوس ګورباد خان لیکي چې مولوی مفتی د میشن کالج کې خور زکونکو پاتې شوی او تر یو لسم ټولګي زده کړه کړې ده. په دې اړه باچا خان لیکي چې پر دې محمود مخفي د چار صفې او مرکز پاسو او په تیور رحمان هم وایي چې مولوی مفتی په ایډورټ کالج کې خبر کې په دوه لسم ټولګي کې سبق ویلو چې خپل تر مولوی شیر محمد د دیني زده کړې لپاره هندوستان ته وپرېدو. امیش خلیل د مولوی مفتی د مرګ نیټه په یو کتاب کې 20 مئی 1923 لیکلې ده او دغه شانتې په بل یو کتاب کې امیش خلیل همدغه نیټه جاري کړې ده. نصر الله حافظ د مولوی مفتی د مرګ نیټه 20 مئی 1923 او محمد ولی زلمی صرف کال 1903 لیکلې ده. ډاکټر یار محمد مرحوم د مولوی مفتی د مرګ نیټه یوازې 1906 لیکلې ده. بلنه تم محمد ګلاب ننګراری ماستر عبدالکریم پوهان صدیق الله رښتین سلیم الرحمن سلیم اشرف غبین لیکي او پتی الرحمن وایي چې مولوی مفتی په 1908 کال کې مړ شوی دی. د مولوی مفتی د ډیرې په باره کې اشرف غنکین او پوهان صدیق الله رښتین لیکي د مولوی مفتی په چارسده کې د همیشه لپاره په خواږه خوب ویده شو. عبدالاکبر خان اکبر لیکي د مولوی مفتی په باجوړ کې مړ شو. او امیش خلیل ماستر عبدالکریم سلیم الرحمن سلیم لیکي او پتی الرحمن وایي چې د مولوی مفتی قبر په مانوګي کلی کې کوز تیر مقبره کې دی. البته باجوړې بریالي د خان عبدالولي خان د خلیل لیکي چې په کال 1908 چې پاکستان جوړ شو نو مولوی مفتی خپل کورنۍ سره د ډیلی په لا خپل وطن ته روان شو. د ډیلی او لاهور ترمنځ چې کوم ګاډي سفر کاوه په دغه ریل ګاډي باندې د سیکانو لخوا بریدو شو او په څومره مسلمانان پکې مړه شول. مولوی مفتی او د کورنۍ نور غړي هم پکې مړه شول. یوازې یو ماشوم دی د مړو د لاندې هغه ژوندې پاتې شو. دغه شان مولوی مفتی ماته هم په یو دغه شان عبدالغنی خان ماته هم په یو مرکه کې دا قسمه دعوه کړې وه چې مولوی مفتی د سیکانو د لاسه په امرتسر کې په ګاډي کې وچلې شوی و. د نړۍ څخه پیرانګي سرکار هم په یو خپله د تعمیر کې دعوه کړې ده چې مولوی مفتی تر اوسه څنګهرګل کې ووسی او د ده په اړه خبر دی چې دی په مارچ 1905 کې مړ شوی دی. باید د عیني شاهدانو او تاریخي دستاویزونو په رڼا کې پوښتنې ذکر شوې ناسمې سمې شي او د لاسوند کې دپاره دغه ناسمې تکرار نه شي. هغه دا چې تاریخي دستاویزونه او د مفتي صاحب نږدې ملګري او خپلوان وایي چې مولوی مفتي په کال 1904 کې لسم ټولګي د اسلامي های سکول په خور نه پاس کړی و. په دې کال په ایډورټ کالج کې داخل شو. په 12 ټولګي کې وو چې خپل تر مولوی شیر محمد هندوستان ته نږدې کړی دپاره وبللو او هلته یې دار العلوم دیوبند کې داخل کړو. په کال 1910 کې پښتونخوا ته واپس راغی او د غدر په دار العلوم کې متوجه شو. دا غزې د پینګي سرکار سره نوکر شو. په کال 1914 کې دغه نوکری پریښود او نه دې کال په اخره کې د باچا خان په مرګیتیا کې د دیوبند په تاریخي غونډه کې ګډون وکړ او په 20 جون کال 1915 کې د تورنټو د سفر په هجرت لاړو. اوس که چېرې د تاریخ پوه اسن عمر لیسی چې مولوی مفتی په کال 1910 کې لسم پاس کړی او د ایډورټ کالج نه د رسمي ټولګي په دوران کې هندوستان ته تللی دی. نو دا کال به کم از کم 1912 شي او چې مولوی مفتی په هندوستان کې پیژه کال زده کړې کړې وي نو مولوی مفتی و پکاری و سو غلط که وطن تا واپشی می نو بیا خود در شان تو تاریخی دستاویزون او جواندی شهادتون سر پری کم چه ذکر شی دویم در کم حد چه در مولوی مفتی در قبیلوی نسبت تعلق ته نو تو تاریخ پوخان در مونی چه مولوی مفتی مشاران در باج وولو کم چه سم خبره ده البته سوک شبزه سوک محمد او سوک مامون گره ایرانگی سرکار لیکی مولوی مفتی د بابو قره پټن سالارځه باجوړ علاقه کې اوسي واقعي چې دلته مولوی مفتی د جمعه ګل جان صاحبزاده نسمکه غست او اوسه کور په جوړ کړو کوم چې جنګیاته د مبارزینو جرګزه و پنځاوري شاعر او وطن پال سیاست مدار ښاغلی ملک محمد اکبر خان سوال قلا باجوړ سره پښت تحصیل سالارځه باجوړ تلاړ د پښت خان صلاح الدین خان ټن ته ورسول بلته د مولوی سید جان اور گل ویلے بابا سرا میلا کو دچا عمر سے تقریبا نہیں کالا ہو تغه مولے مقصود نزول تے جنت نا تپاس سے وسر لرا وہی رتا د مفتی د مولے مقصود کور دے رتا بوتا کو یہ سٹ مو تڑا کو ویل چ مولے مقصود دگے دیرے تحصیل مامون بجوڑ سیتوں کیو پتہ کر زانی کہ مامون او پامن کی مداخل مولے مقصود د مامون صبر پتی و رحمان او د مفتی شر مشک دور هم کوي کله چې محمد اسلام ارمانی سره څوک چې د برخ لوزو باجوړ شنسیر ډیگری کالج کې سکولو ځګه ډیره تحصیل مامون باجوړ ته لاړو نو خوون کې محمد جان صدیق راته ورته خبرې وکړې کوم چې ګل بیلی بابا کړی او تیسر کوم هغه چې د عبدالغني خان تا دعوه ده مولوی مفتی مذهبی فسادات کے پکان نے سو سلے کے ہندوستان کے مرشے ہو وہ جی رشی ہو اور ترنگی سرکار دادا ہوا مولانا مفتی کو مات نے سو پیسی اشکال کے مرشے ہو دادا دعوی حقیقت سے سمون نہ کریں لیکن کہ مولانا مفتی پارٹی سٹم مئی 1916 کے دمبر خبر پختون مجلا گڑا نمبر 1 دیکھم وہ لزون 1916 کے خطور شے ہو اور ہندوستان مش اعلان په 3 جون 1916 کې شو مطلب دا چې مولوی مفتی د آزادۍ د اعلان نه وړاندې په 3 جون 1916 مړ شو
سمه ده
دا مهاجر کډه په سر کې د آزادۍ د اعلان وروسته کې شو
دا چې مان سره
په سرکار دا د وایو بل د تاریخم ناسمه ثابت وي
وخت نور نشته
زم ډاکټر محمد صدیق د پټې ګړنه یو لیک په 3 اپریل 1916 کال چې ارتدیته د مولوی مفتی په معرفت
سلمان صاحب زمان خیال ہے دغه تاسو ته آخری کنکلوژن چې کوم دی دغه تاسو په خپل متلی دغه معلومات هم کړی دي نو دغه چې تاسو کومې دعوی کړی دي دغه په خپل ځای او تاسو خپل معلومات په خپل ځای ډیره زیاته مننه کوم زموږ سره نور وخت نشته زه به بیا تاسو سره په رابطه کې شم چې موږ په راتلونکي لپاره کې کوم بیا مو موضوع خوښه کړی شوه نو په هغې باندې به خیر بیا راسره رایوځای کېږي به سره او ډاکټر صاحب تاسو سره به هم بیا زه رابطه کوم که خیر وي ډیره زیاته مننه کوم د وخت را کولو او دغه د پزړه پوری د علم خبرو د اورونکو سره شریکولو خوشاله اوسئ خوښ شپه ولرئ ګران اورونکو تاسو هم په مخه مو خوښه خوښ شپه درته غواړو او زه زما همکار نه سر درنځو السلام علیکم